السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مئی 13 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ایزو حالاتو خبرو په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو هم خبرې کوو 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت اهم لرو خو تر ټولو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه د دې سات تازه خبرونه وو
بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په مستون کې د شلو پښتنو وژنه غندلې او په دغه موضوع د ټول ګوندیزې غونډې رابرلو اعلان کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام د لاندې انتخاباتو کې د رایو ورکولو بهیر دوام لري او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د ایران د بارنو چارو له وزیر جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د ټیمي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې د خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په مستون کې د شلو پښتنو وژنه غندلې او په دغه موضوع د ټول ګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت عبدالمالک بلوچ په صبح کې د درو ورځو د ماتم اعلان وکړ او زیاته کړه چې ډېر ژر به په دغه موضوع د بحث لپاره یوه ټول ګوندیزې غونډه را جوړه کړي سبا له په کوټه کې سوداګر او دکانداران هم د دې پیښې پر ضد احتجاج کوي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو په مستون کې له یو بس څخه یو شمېر کسان راکوز کړو او له هغوی نه یې شل په ډزو وویشتل وژل شوي کسانو کې ډېر پښتانه وو چې له پشین څخه کراچۍ ته په سفر وو نن په دغه سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېره یوویشت ته رسېدلې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه نه ده منلې بلخوانن د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی رسنیو ته ویلي چې د پیښې وروستو په مستون کې د عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي نن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام د لاندې انتخاباتو کې د رایو ورکولو بهیر دوام لري د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا نن تر مازیګر د 500 بجو خلک د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکول شي په دې انتخاباتو کې د سباندې 2500 څوکیو لپاره د خواوشا 15000 کسانو ترمنځ سیالي ده حکومت ادا کوي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي خو پولیس چارواکو نن مشالې ته ویلي چې تېره شپه د کوهاډ په سورګل سیمه کې د انتخاباتو یو کاندید تختول شوی دی بلخوا د مشالې ډو خبریال وایي د چارسدۍ په شوقدر کې بجوماتونو کې سهار وختي اعلانونه شوي چې ښځې او سړي ټول دی د ووټونو اچولو لپاره د رای اچونې مرکزونو ته ولاړ شي د سیمې یو تن عادل خان چې ووټ اچولو ته روان و مشال ریډیو ته داسې وویل
لکه څنګه چې د ورکوټ اختر په ورځو یو بل کا خلک ورزی او دغه کیږي کنه لکه د میلو پولینګ سټیشن سجاو شوې دي او بل د خلک زیرا زی او چینمس کی او شربتیمس کی دا ظلم د کسانو لپاره د خیر او ټورکو کنه چې موږ د کارونو کې مزید مخکې
د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې د لومړي ځل دی چې په یو جمهوریت حکومت کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي حکومت وایي د باړې د شلوبر قبیلې کډوال به د جون په دویم خپل کورونو ته ستنېد پیل کړي د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې د باړې شلوبر قبیلې د کډوالو د ستنېدو لپاره ټولې تیاری مکمل کړي دي د یادې ادارې یو مشر چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د شلوبر قبیلې کډوال چې له کیمپونو بهر دیره وو هغه ته پکار دی چې په قمبر آباد مارکیټ سیمه کې له حکومتي مرکز څخه خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي
د دو تاریخ نواله تر د 18 جون پورې به د دې و پسې مونږ کوو چې کوم شلوبر کې کوم آباد مارکیټ ته هغه کې ورته مونږ امبارکیشن پلان جوړ کړی دی چې کوم نه کې ودی دا و پسې چې کوم فارم دی هغه بجې دي د سپات کوي هلته کې
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو سورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري مولوی شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکي او بایلونکي نه لري د زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې کې لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنکړي د سولې د عالي شورا ویاند سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نوو پرمختیاو خبرونه ورکول کیږي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د ایران د بارنو چارو له وزیر جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د ټیمي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویان جیف رات کی په واشنگتن کې له ایران سره د خبرو په اړه تیر ورځ ویلي، موږ په دې باور یو چې دا ممکنه ده چې د جون تر اخیره یو هر اړخیز تړون وشي. جان کیری د بارونو چارو له وزیر جواز ظریف سره په همدې اړه خبرې کوي سو تر اخیره کارونه مخ ته ولاړ شي. امریکایي چارواکي وایي چې د جون تر دیرشمې پورې چې د دې تړون لپاره اخیرې نیټه ټاکل شوې سخت وخت دی او دوی به پر ایران فشار زیات کړي سو ایرانیان هم سختې پریکړې وکړي. امریکا پرون د کیوبا نوم د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ. دا ګام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بارونو چارو وزارت پرون ویلي چې واشنگتن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او په اړه یې اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړې څخه وتلې دي. او هالینډ وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روس ته د تلو اجازه نه لري. د هالینډ وزیراعظم مارک روټ پرون خبریالانو ته ویلي روس د زیارت په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروستو نشي کولی روس ته لاړ شي. بورډ زیاته کړه د تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړی همداراز یادونه وکړه چې روس دا تور لیست د هغه بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کرایمیا له روس سره د الحاق کولو په بدل کې پر ماسکو لګولی وو. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په مستونګ کې د شلو پښتنو وجنه غندلې. نن په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات روان دي.
وټم خو صحیح طریقے سے پل کو انتظامات ډیر صحیح نه گزارا دي. کولنګ بوت کم دي او لکه زیات تر انتظار په کولې لینو ډیر دغي.
ځینې خلک بیا وایي پولینګ سټیشنو ته اوږدوګ د قطارونه دي.
نو چې کوم نه پوهېږو د بیا هغه موږ ولا بیا شولو وته به وځي ما خپل پلان په ځای باندې هغه نه پوهېږو.
او په 19 پروګرام جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو په نظریو خبرې کوو.
لیکن چې کوم وخت کې د نورو پارټو سره د حکومتي اتحاد وخت راشي یا د مراعات وخت راشي نو موږ نه څه کوو چې د یو څیز نه انکار نه کوو خو چپ پاتې شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په مستونګ سیمه کې د شلو پښتنو وجنه غندلې او په دغه موضوع یې د ټولګوندیز غونډې رابللو اعلان هم کړی دی. چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو په مستونګ کې له یو بس نه یو شمېر کسان راکوز کړل، له هغوی نه شل په ډزو وویشتل. وژل شوي کسانو کې ډېر پښتانه وو. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د کوټې نه د ټلیفون په لاین تاسو ستړي مشي وایو.
مننه پرخندا. لومړی خو باید چې یادونه وکړم چې د مستونګ په کټکوچې سیمه کې د دې وجل سویو مسافرو شمیر یویشتو ته رسېدلی دی. یو بل مړی نن غرمه په همدې سیمه کې کټکوچا سیمه کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی چې د دوی په خبره د امنیتي ځواکونو په خبره دا یو کس دی پښتون دی او هغه په دې پیښه کې وجل سوی دی. چې داسې له دې سره د دې مړیو د وجل سویو شمیر یویشتو ته ورسید. تر دې وروسته شیبه مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع او همدارنګه د بیل بیل سیاسي ګوندونو مشرانو پارلماني مشرانو هغوی یو ګډه خبري غونډه وکړه. په دې خبري غونډه کې دوی د دې مستونګ پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او دا یې د دوی په خبره یو ناکامه هڅه وبلله چې د دوی په خبره د هندوستان استخبارات را دلته پښتانه او بلوچ دوا ورونه قامونه سره جنگول غواړي. د بلوچستان وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې پیښه کې اعلان وکړ، په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د مستونګ پر همدې پیښه به په دوی ورځ کې یو ټولګندیزه غونډه رابولي په کوټه کې چې پکې به د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم ګډون کوي. همدغه چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا دا هم اعلان وکړ چې سبا به په ټول بلوچستان کې د صوبې په ټولو ښارونو کې تجارتي مارکیټونه، بازارونه، د احتجاج په توګه او لدی د وجل سوي له کورنیو سره د پیغام راځي کې د شریک لپاره د ګډون لپاره دوی ټول صبح بندوي او دا به ترهګرو ته وسلوارو ته یو پیغام ورکوي چې دلته پښتون بلوچ نه بلکې دوی ټول بلوچستانیان او پاکستانیان دي. لدی سره د بلوچستان حکومت بلکې ډاکټر عبدالملک بلوچ د دې پیښې پر ضد درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. تر کومه ځای پورې چې د پیښې د مسؤلیت خبره ده نو تر اوسه پورې کومې وسلواله ډله د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. البته د بلوچستان صوبایي حکومت او همدغسې ځینې آیني شاهدانو سره چې زما مشال راډیو سره خبرې شوې دي هغه وایي چې په دې پیښه کې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلواله ډلې لاس لري خو تر اوسه پورې هیڅ یوې بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې د دې پیښې مسؤلیت رسنیو ته قبول کړی نه دی.
سمدا کور مودان اوریدونکو داو ته مشال لیډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل در کولو تیر شپه وسلوالو په مستون کې لیو بس نه یو شمیر کسان ناکوس کو هغوی نه شل په ډزو وشتل دغه بس ته پښین نه کراچۍ ته په سفر وو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا کې نن بلدیاتی انتخابات روان دي. اوریدونکو په یو شمیر ځایونو کې رای اچول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د رایو اچونې دا لړۍ به د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه وي. د دغه کمیشن چارواکي سهیل خان مشال رډیو ته ویلي چې په ټوله صوبه کې څه باندې 1,000 چوکو لپاره تر 15,000 زیات امیدوارانو ترمنځ نن دغه مقابله کیږي. حکومت دا دعوه هم کوي چې د انتخاباتو پر وخت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه هم پورته کړي دي. دا چې په پېښور کې څنګه د بلدیاتي انتخابات روان دي او د دې لپاره څومره تیاریان شوي دي په اړه یې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان په پېښور ضلع کې هم د بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د ګوټونو اچولو لړۍ د سهار 8 بجو نه شروع شوې ده کومه چې بعد مازیګر د 15 بجو پورې جاری وي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور ضلع کې ټولي 1003 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې د نارینهو لپاره 1548، زنانو لپاره 1439 او شپږ څلوېښت مشترکه پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي. په پېښور ضلع کې د امیدوارانو په حق له د نوموړي وینا
پشاور کے ضلع کونسل کے پارا 586 امیدوار دی اور 58 لائن ٹاؤن کونسل کے پارا دی اور ولیج اور نیبرہڈ کونسل کی جکم جنرل سیٹ سی آگے باندھ راگر دی 1791 976 خواتین شو اور جنرل کی دی 3939 1566 منظور کے ساتھ 1461 یوتھ نوجوان اور 144 کی دی ندا نان مسلم دا ٹوٹل کی رال ملک جرکم امیدوار جی دی پشاور کے نو آگاہ
مشال ریډیو چې کله په مختلفو پولینګ سټېشنو کې د حکومت لخوا کړی شوی انتظاماتو په حق له خلکو سره خبرې وکړې نو د دوی وینا وا
ته چاته د خوخی ور وک دا نه چې ته مور لګیو 15 کسان د تفسر ولاو تاسو واسه بار څه ته ولاړې د نه پولینګ سټېشن کې ودرېږي خپل ولا ته پته ولګي
شکیل ارشد اوټم خو صحیح طریقې سره پول کو انتظامات ډیر صحیح نه گزاره حال دي پولینګ بوت کم دی او لکه زیات تر انتظار په کولی لینو ډیر دغه چړې وته انتظار کی کنه ای پک ووٹ کتو کې پته مسلی د غیل پیدا سي.
عدنان ساجد انتظامات انتهائی خدي ډیر خ سکیورټي هر یو شی بلدا چې کم هر یو پټه والا ټول پولینګ ایجنټان دی یو بل سره ډیر فرندلی او لکه صدا سي د غنشته چې لکه مطلب هغه تاسو ته پته دلته د ملک مسلی او هغه نو ډیر خ طریقې سره سره واندي.
د دې پولینګ سټېشنو د سکیورټي په حق له د پیښور د ډیپی کمشنر ویان فیروز شاه وای چې ځلی حکومت خو خ انتظامات کړی دي.
سلور نیم سو پورې د پولینګ سټېشن دي چې هغه حساس قرار کړی شوی دي او دغه لپاره موږ خصوصي د سکیورټي انتظامات کړی دي او زموږ کوم د الیټ فورس ځوانان دي هغه په ډیوټي باندې دین علاوه 4,600 پولیس نفری د مختلف پولیس سټېشنونو باندې تعیناتي په هوایي فایرینګ باندې د دفعه 1,300 وخلاندې موږ پابندي لګوي ده د موټر سایکل ټبر سواری بند ده د وسلې نمایش هم بند دي دین علاوه پولیس سټېشن سره په 15 غدو کې کیمپ لګول ورته خوښه کې خلک راځم کې د پدې باندې هم پابندي وي سونه چې پرنټینګ پریس دي په ضلع پېښور کې دا به مکملي بند وي چې څوک دغه تنه غلطه فائدو چتنه کی او جېلي وټونه پورنه کې کم ګامونه موږ پورته کړی دي نو تم الله روچ ان شاء الله دا ورځ به الله تعالی په خیر خیریت تیر کی او سر نا خوشګوار په خو مخ لن راځي.
یاد دی وی چې په خیبر پختونخوا کې د 1,012 چوکو لپاره د 4,340 امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. په ټوله صوبه کې 1,221 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي چې پکې به د 1,01,000 زیات ووټران خپل رائے کاروي. احمد الله مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې نن د خالی په ورځ دغه بلدیاتی انتخابات روان دي. پېښور ته ځو، د پېښور نه موږ سره زموږ همکار خالد خان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو خالد خان، څنګه په پېښور کې دغه څه صورتحال دی د بلدیاتی انتخاباتو؟
ډېره مننه. بالکل، دغه خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان په پېښور کې هم د تحصیل کونسل، زلی کونسل، د ویلج کونسل او نادر روډ کونسل لپاره خلک اتونه اچوي. زنانه هم په دغه ځایونو کې دي. زه لږه شېبه وړاندې د نوخار نه راغلم. په نوخار کې هم دغه د پولینګ د اوت اچولو رایه ده، خو بیا دغلته ځینې ځایونه دي لکه په رشکه کې د زنانو په پولینګ سټېشن باندې شخړې شوې دي، هلته څه وخت لپاره اوټونه بند شوي وو. دغه شان بیا د خیبر پښتونخوا یا د نوخار بله سیمه ده سپینکاڼۍ خټکنامه، چې په هغې کې هم د دوه پولینګ سټېشنو باندې د امیدوارانو تر منځ د هغې د سپورټرانو د حمایتیانو په منځ کې شخړې شوې دي، نو هلته هم اوټونه لږ وخت لپاره بند دي. اوس هم چې ما معلومات وکړو، نو د سپینکاڼو یو اوسېدونکي ما ته وویل چې په یو پولینګ بوټ باندې دغسې کسان راغلل چې هغې د پولینګ بکس ته هم نقصان رسولی دی، او پولینګ بکس چې کوم کله مات شو نو د هغې نه هغه بلټ پیپر چې زیاتر د هغه په وینا د نېشنل د کنډیډیټانو او یا بل داسې د ویلج کونسل د امیدوارو چې په هغې کې د هغې اوټونه زیات وو، خو هغه د سپینکاڼو د یو ځایي کس د اوسېدونکي په وینا دغه هلته اوټونه اوسه پورې لا نه دي شروع شوي. دغه د زنانو پولینګ سټېشن دی، خو په دې کله بیا چارواکو څه پخلی نه دی کړی چې موږ همدغه کوشش کوو چې دغه د سپینکاڼو په هکله معلومات درکړو چې دغلته پولینګ سټېشن د پولینګ پروسه یا د اوټه چولو پراسس بیا شروع شوی دی که نه. دغه شان د پېښور ارمړ سیمه ده، په هغې کې هم دغه شخړې شوي دي. خو زه به تاسو ته زه وایم چې کوم پولینګ سټېشنو ته پولینګ بوت ته زه لاړم، نو هلته همدغه یو ستونزه خلکو ته وه چې یو اوټر به شپږ یا اووه اوټونه چول، هغې به ډېر زیات وخت اخیستو او هېڅ داسې انتظام نه. بد نظمي په هر پولینګ سټېشن کې ما ته ښکاره شوه، لکه د پولیس چارواکي ډېر کم وو چې هغې کنټرول کړي وو، او دغه شان د اوټ کوم سټاف چې وو لکه د پولینګ عمله چې کومه وه نو هغه هم لږه وه، نو په قطارونو کې ورته خلک ولاړو. د دې نه دا پته لګي چې په د خلکو هغه مینه شته د اوټ اچولو سره شوق لري، خو بیا چې وګورو د انتظامیې د لخه یا د الیکشن کمیشن له لخه هغه سهولیات هغې ته نه ورکړل شوي چې کوم پکار وو. ځکه چې څنګه ما خبر وکړه یو اوټر چې وو هغه به شپږ بیلټ اچولو، هغې باندې به دوی ډېر وخت اخیستو. نو دغه پروسه روانه ده په ډېر ځایونو کې، او څنګه چې تاسو وویل نو په خیبر پښتونخوا د پېښور نوخار دغه سیمو کې هم د اوټ اچولو پروسه روانه ده. خو دا به هم وایم چې ډېره زیاته ګرمي ده، او په دې ګرمۍ باوجود زنانه هم راوستي دي او نارینه هم، او دا خپل جمهوري رایه د جمهوري حق استعمال کوي.
سمه ده. کور مودان خالد خان، بیا به هم تاسو ته راځو. اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د پېښور او د نوخار صورتحال چې دغلته د خیبر پښتونخوا د نورو برخو غوندې نن دغه انتخابي بلدیاتي انتخابات روان دي، په دې اړه د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته هم ځو. مشال سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخابات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې نن د خالی په ورځ بلدیاتي انتخابات روان دي، او خلک کولی شي تر 15 بجو پورې د خپل رای واچوي. څنګه چې وړاندې تاسو ته خالد خان ویل، یو کس تر شپږ نه اووه پورې دغه ووټ واچوي. لکه یو کس په اووه یا شپږ چرته ماینورټیز یا اقلیتونه نه وي، نو بیا یو کس په شپږ ووټونه اچوي. زو دیر ته په دیر نمو سره د مشال ریډیو همکار غلام غوث ته ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو غلام غوث، دغلته څه صورتحال دی او څنګه ښځې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي که نه؟
جی بالکل، ښځو چې کوم دی نو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې کوم نظر دی نو داغه لپاره مخ کې دلته چې کوم سیاسي بندونه دي د بس د نظام ترمن درجه هم شی او هغه ته دی اکتفا کړی و چې خځې به د وټونه د خځې د وټونه اچوي او هغه بل څه مطلب دی چې داسې هیڅ څوک باغې نه مني کوي خو تر دې دمه په بس دې کې چې کوم دی نو د برول چې کوم هایر سیکنډري سکول دی د دینکو په هغه کې صرف دوه وټونه چې کوم دی نو یو نسیم دی او یو ناهید بیګم هغه دغه کړی دی پول کړی دی نور چې کوم د دین د غړي حلقې دي د بس دی ویلې نو راغې نه داسې د خځو د اوټ د چولو اطلاعات د تربیته منه دي راغلي بولي بیا هم د دې لپاره چې کوم د غړي پولینګ عمله ده نو هغه شته د 15 بجو پورې هغه د خځو لپاره ځانګړي چې کوم پولینګ بوت جوړ شوی دی ټول 203 نوي پولینګ بوت د خځو لپاره په بس دی کې راغلي شوی دی جوړ شوی دی دغه شانتي د دغه نه علاوه 203 نوي کوم د غړي پولینګ سټېشن دی نو پاره کې د خځو لپاره ځانګړي پولینګ سټېشن هم شته او دغه د برول چې کوم دغه پولینګ سټېشن دی ته کوم چې دغه دوه وټونه یوازې پول شوی دی دا په دغه پولینګ سټېشن کې شامل دی چې کوم دغه لس ځانګړي پولینګ سټېشن دی چې د سیاسي ګوندونو سره هم خبرې اترې کړې دي او هغه دا وایي چې موږ خو هیڅ څوک نه مړه کوو خو بس د خځو خپل خوخه ده کراځي به څوک دی دغه کوي خپل اته خو موږ چې کوم شی دغه کو ابزر کوو کوم دغه مو کو دې په دې موږ وګرځېدو نه چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه کوم مذهبي ګوندونه دي او قانون دي نو هغه ټول لکه د خپل چې کوم هغه خپل موټران دي نو دا هغه لپاره هغه څه دغه کوشش هم ماري نه کوي نه کار کوي نو په دغه وجه باندې او د مخکې نه دلته په دې سیمه کې دغه رغم نشته مخکې به مخزو
ها سمه دا اوریدونکو
مې سره د سمندونو ترمنځ د روټ نه ناته ول لوځنامې شوې دي او دا مهال چې کوم دا شي هیڅ قسمه ترمنځ نه ده شوې ول بیا هم چې کوم د خوځو د حقوق زغري کوم چې دی هغه دا وایي چې دا لږ دی او کنه چې له شو دي دوه په باندې دا څه نه زیات شي
سمدا د دوی د ټلیفون لیکا کې سمسلاوه مونږ کوشش کوو چې پر روانو خبرونو کې بیا خپل همکارانو ته لاړ شو سم چې تاسو واورید د برادر په برول سیمه کې په دغه پولینګ سټېشن کې تر اوسه یوازې دوه خوځو ووټه چولې دي په دغه سیمه کې اکثر داسې ویل کیږي په تیرو زمینی انتخاباتو کې هم دا خبرونه راغلو چې پریډي یو شمیر مدني ټولنو هم نیوکې کړې وې چې ګینه دغلته خځې د ووټ اچولونه منکل کیږي په بلدیاتي انتخاباتو په اړه نور معلومات هم درکو د مشال سره وسی
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
تاسو مشال ریډیو ته وګی مونږه تاسو ته په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات چې نن تر 15 بجو پورې به دغه لړۍ روانه وي او خلک کولی شي تر 15 بجو پورې خپل ووټ واچوي زو ثوابی ته او هلته کې د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي د یو شمېر خلکو سره دا هم دروو خو مونږ سره د مونږه یو بل موسره غلام غوث یو ځل بیا راغلی دی نو بیا زو دیر ته اوریدونکو تاسو ته په دې اړه باندې تفصیل درکو غلام غوث که دا راته ووایي چې په دیر کې امنیتي صورتحال څنګه دی
جی بالکل د پدیر کې د امنیتی صورتحال لپاره چې کوم دنو په هر پولینګ سټېشن باندې چې کوم ما وکتل د 290 پولینګ سټېشن په بر دیر کې نو هغه کې دنو پولینګ سټېشن ته موږ ورغلو نو پاره کې پولیس چارواکي چې کوم دنو دې ته ریکوست شوی دی په بازي باندې 15 په بازي باندې څلور او د دې سره سره دنو ځایونو کې چې کوم دنو د پوځیانو نه کې هم تر سترګو کېږي او چې کوم په ځای په ځای ګاډي تیریږي په سړکونو باندې نو دا غي سخت امنیتي څارنه کېږي داسې څه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې البته دغه کې په ځینو پولینګ سټېشنو باندې د سیاسي ګوندونو ترمنځ دغه شوې دي جګړې شوې دي لکه په تورمن کې دغه شانتي بیا د خال چې کوم دی نو یو دغه ده سیمه ده پاغه کې داسې دغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ جګړې مګړې شوې دي او ورسره د بس ډېر د ګرګټ سیمه چې کوم دنو پاغه کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ جګړې شوې دي او هغه کې پنځه چې کوم دغه دي د پولینګ سټېشن دي پاغه باندې د پولینګ چې کوم دغه دی عمل لین او هغه دغه شوې دي ودرېدلې دي دغه پنځه وخت لپاره سیزن په دې کې دغه ځینې د سیاسي ګوندونو ترمنځ دغه جګړې چې کوم دي نو هغه هر شوی دی استاد ماسپخین نه پس شوی دی ولې بیا هم چې هلته کې کم د پولینګ عمله ده ورسره چې امنیتي چارواکي دي نو دغه ټول حالات هغې دغه دا محل لګه کړي دي کنټرول کړي دي او پولینګ په زیاتره سیمو کې چې کم دی نو هغه د معمول مطابق روان دی څنګه ووټونه ډېر زیات خلک لګه کوي په بعضې نیم ځګونو کې چې کم ځګونه کې د ښځو په مخصوص نشستونو باندې ښځې د مخکې نه الیکټ شوي دي یا معنی چې د مخکې نه اقلیتونه الیکټ شوي دي نو هلته کې شپږ شپږ ووټونه اچول کېږي او په کومو ځګونو کې چې دغه نه دي برابر نو اووه ووټونه یو کس اچوي نو د پولینګ هغه پروسه چې کومه ده نو هغه لږه ډېره سلو روانه ده او لوی لوی قطارونه چې کوم دي هغه
سمه ده کور مودان اوریدونکو دا وو په دیر کې د خیبر پختونخوا په اړه باندې تاسو ته چې د غلطنن بلدیاتي انتخابات روان دي د مشال ریډیو همکار غلام غوث تاسو ته تفصیل درکولو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
اوس هم ازو سوابی ته چرته چې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د غلطه د خلکو سره خبرې کړې دي دا چې دوی د نن ورځې د رایو اچونو د دغې عمل ته څنګه ګوري.
مراد علی ټیم خود نرسته چې مثال خبره پنځه کسان په دوه ګنټې کې نه پاره کېږي او په ځان خو به ډېر ټیم لګیا د خریج ګنډل بیا چې کړه درکړې نو د دیوارو هلته کس ولاړ په درې دوه ګنټې پنځه پاره کېږي کوم نه کسان یقین اوس خدا کېږي کم کم زاړي هلکان در بیا دي نو
در زمانه په څوړ کې دا مزه ده بلا شي پیپر را راکړلې چې دا شعر نه به چاپو کړی او نسان سو یو د ونری لسل کسان دي نو بس پاره شي باندې نه پوهېدو نو وس رومي باغول والا نه چي انډيان په وګړي نه بګي ميټنګ شوی ره ایس چینر شوی نو امیدواران ته پتا و چې دا وسنګ چلی او څنګه بنئ نه یو له مې راو بګو خلګو مثال په تور باندې یو نه خل را بګو یو غټ یو لوکر
او ریدونکو په سوابي کې مو د خلکو خبرې واوري دي په دې اړه په روان خبرونو کې نور تفصیل هم درکوزو. یو بل ریپورت ته د شمالي وزیرستان نه بیکورکل شوی خلک د خوراک څخاک او دوایانو په ګډون د یو شمیر مسلو سره مخ دي. په دې اړه تفصیلي ریپورت زموږ د خبریال ریاض مساخیل ناورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان نه بې کورکل شوی خلکو ګیله وه چې یو طرف ته صوبایي او وفاقي حکومتونه خپلې ژمنې نه پوره کوي نو بل طرف ته بنو او نورو سیمو کې ځایي خلکو د کورونو کرایانې زیاتې کړي او داسې حالاتو کې د دوی ژوند تیرول ګران شوي دي. د متاثرینو د کمیټې جنرل سیکرټري ملک غلام خان په وینا د روژې شروع کېدو نه مخکې د صوبایي او مرکزي حکومت د نقدو پیسو په اعلان عمل درآمد وکړي او هغه خلک چې واپس ستانه شوي هغوی دپاره دی د خوراک څښاک او دوایانو بندوبست اوکړی شي. دی وایي
نن سبا هلته خوراکي مواد شول دوایي شولې او نه را میډیسن کوم داسې پرابلم دي او تکیم کوم هغه هلته مسلې دي. هغه هلته ډېر مشکلات دی ویلې چې هغه ورځ نه هغه د خپله لکې نه د بله لکې ته تلای نه شي او ډېر مشکلات دي او دی پاکه دوا نه پاکه وایي کې بیس دن چالیس دن کې دی ته سامان دري هغه سامان دی چېرته سره رسېږي. بل چې کوم دغه افغانستان ته کوم حال لار دي زمونږ متاثرین هغه ډېر نن سبا په مشکلات کې دي. هلته یو خو خلک غلې نه کو بلې د ګنا تنګ وي او یو خو دغه دا چې په بنیا لکه کې شوټینګ ډېر زیات دی او بل نه دې کوم دې منتلي دې تا کوم 12000 روپۍ راتللې. هغه تقریبا 5 کې 3 وفاقي حکومت باندې پوتې دي او صوبایي حکومت باندې الله صاحب دا خپل ویلي وي چې د وزیرستان هر یو خاندان ته 6000 روپۍ منتلي دا ورکاو تر اوسه پر هغه نه دی وته وصول شوی.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی خلکو مسله هم د دغه سیمینا منتخب شوی د کمی اسمبلی د غړي محمد نذیر خان په وړاندې کې خو نو دوی چې په دې مسله د ټولو متعلقه چارواکو او امدادي ادارو سره خبرې اترې روانې دي او راتلونکي دوونو کې بعد ټولې مسلې حل شي. دغه خبره وفاقي حکومت په سمدستي توګه د 15000 ټنه وړو منځوري هم ورکړی دا نذیر خان زیاتوي.
دې په اړه کې موږ د څو ورځې لګیاي هیڅ کوشش دا غواړي چې د ګورنمنت سره ه د گورنر سره ه د جوشي سره ه د ټول هر طبقه سره موږ مشورې دی وکی چې مزید دغه خلک نور تکلیف نشي ملو په پاو بار کې 50000 ټنه موږ جوړاوتای توس اوړاوتای هغه باندې با شوی دا نور موټو ډونر ته دا خبره کړې چې څه سم سي باندې با شوی لکه د میوسي کې مو متحد عرب امارات
شمالی وزیرستان کے دوست والوں پر ضد پروس کال جون میاش کے د ضرب عزب پنم پوزی عملیات پیل شوی او پدغ وجہ زیاد ترسیمونا خلکو کڑے کڑے وے خود رستیو کے زنی سیمو کلیئر کے دو رستو د خلکو د واپس عمل شورو شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بونیری ناورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د بلوچستان وزیر الله عبدالملک بلوچ په مستون کې د شلو پښتنو وژنې غندلې او په دغه موضوع د ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویان رضا محمد رضا ویلي چې پښتنو ته د خپلو حقونو لپاره د اواز اوچتولو سزا ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام د لاندې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر دوام لري. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا نن تر مازدیګر تر 15 بجو خلک د خپل خوښې کاندید ته رای ورکولی شي. په دې انتخاباتو کې د څه باندې 2,000 څوکیو لپاره د خواوشا 15,000 کسانو ترمنځ سیالي ده. حکومت وایي د باړې د شلوبر قبیلي کډوال به د جون په دویمه خپلو کورونو ته ستنېده پیل کړي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې ټولې تیاری مکمل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د ایران د بارونو چارو له وزیر جواز ظریف سره نن او سبا د ایران د ټیمي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. امریکا پرون د کیوبا نوم د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی دی او هالینډ وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روس ته د تلو اجازه نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په سروې خبرونه کې د نایلا شمال سره خبرې کوو. نایلا په پښتو کې شپاړسم کوي. هغه په پښتو ژبه کې افسانې لیکي او شاعري هم کوي. د هغې سره د مشال ریډیو همکارې ملیحا میرزاده خبرې کړې دي. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر زاده هر کلی وای. ما امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وي. په نننی پروگرام کې را سره له پیښور نایلا شمال میلمنه ده. نایلا په پیښور پونتون کې د پښتو په څنګه کې زده کړې ترلاسه کوي او په پښتو ژبه کې شعرونه او افسانې لیکي. نایلا په بی اے کې پیښور بورډ ټاپ کړی او اوس په یونیورسټي کې هم په ټوله صوبه کې اول پوزیشن حاصل کړی دی. نایلا ستړي مشه. ډېره مننه د ستاسو نه هم کوو چې تاسو نن را سره په پروګرام کې برخه واخیستله. تاسو نن سبا په پیښور کې پاتې کیږئ. دا راته وایئ چې د کومې سیمې سره تعلق ساتئ تاسو؟
زه په پیښور کې پاتې کیږم خو زه د چارسدي سیمې سره تعلق ساتم او بیا زموږ قبایلي کلی مندني حصار دی.
ابتدایي تعلیم تاسو چیرته نه ترلاسه کوئ؟
ابتدایي تعلیم خو د خپل کور فاصله خپل ګورمنټ فیملي سکول نه حاصل کو. بیا د هغې نه پس مندني چې میڈل اور ہائی اسکول کے لڑو ہم آغا مندنی کی دیا پرائیویٹ کالج اٹلانٹک کالج دیا داغی داری نما دا بی اے کی دی جی ایس ایس ڈگری کر لا سکتے لکھا او سر الحمد للہ پشاور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں.
تاسو پا بی اے کے ٹاپ ہم ہو کر دا سے تاسو پا خبرو کے ویل کنا؟
جی جی بالکل ماں پا ٹاپ ہم کرو.
نو سنگ نائلا لکہ دا شائرے پا بارا کے خوبا تاسو تا پوسو کو خو تاسو چوکی او سم زدکڑی کوئے دا رتوئے چے دا چار سدین دا پی خبر پوری سفر ما سنگا ہوا او اس جون تاس تا سنگا دے آسان دے؟
جی جون خو پا یو مقام بانی حسان میں سکی دے هغه څنګه چې ژوند قرار پور اوبدي نه به یو ځای شي نه یو ځای کېږي. ژوند خو ماشوم چې پیدا شي د هغه وخت نه پاس چغه په اوازونو سر وي پنځه تکلیف محسوسې څه کمی محسوسې دا خو په هر ډګر کېدای شي. خو الحمدلله الحمدلله دې مقام ته چې را رسېدلی یم اوس ځان زه لږ کمپلیټ محسوسوم چې آیا زه خپل مقصد ته لږ ورنږدې یم. کوم مشن او کوم مقصد چې زما د ماشوموالي نه و نو هغې ته زه ځان اوس لږ نږدې محسوسوم چې انشاءالله نږدې یم.
نستاسو سے مشن ہو دا معشوم والی نا؟
معشوم والی نا خوزمال پختو سر دیرے مینہ جان لانکہ داغی ویوہ وجدہ داخلی زه د خدای خدمتګار او د ډلې په کورنۍ کې پیدا یم. زما والد صاحب دي، زما ترونه، زموږ ټیم دي، ټول د غنی خان دي، پیروکار دي، او د هغوی د ډلې سره تعلق ساتي. په دغه نسبت سره هم زما د پښتو سره یو ریلیشن و. هغې وجه ما ماټي سره سر و، د هغې سره مینه او میشن مې هم دغه و چې انشاءالله په پښتو کې به نوم پیدا کوم.
لکه لارې کې ستاسو څه مشکلات نه دي که نه؟ ستاسو کور والو همیشه ستاسو سپورټ کړی دی، ملاتړ یې کړی؟
مشکلات خبره که تاسو کوئ نو لکه نور مشکلات ډېر زیات دي، خو زه د خپل دی فیلډ سره ریلیټ یو مشکل تاسو ته ویلم چې کله ما بي اے وکړو نو ما په کور کې ویل چې زه به انشاءالله مخکې په پښتو کې ځم. دې کې ما ته لږ مشکل و چې ما ته کور کې ویل شي چې ته ریګولر ځای نسته، ته دونه ټایم خرچ کې، دونه پیسې خرچ کې، دونه ځان را کې، نو تا نه پکار دي چې ته انګلیش کې یا څه پروفیشنل ډیګري ته واخلې. نو په دې باندې ما سره ټولو لږ اختلاف کړی و، خو چې دې هغوی زما جذبې ته وکتل او زما شوق ته، او زه بیخي بالکل ډټ ولاړ وم په خپله فیصله کې. نه ما څوک نه شي بدلولی، ځکه مخکې ځم زه به پښتو کې ځم. نو بس یا ټولو غاړه کېښودله او ما د دې سره ایډمیشن وکړ.
نایله، تاسو خو دا ذکر وکړو چې ستاسو یوې داسې کورنۍ کې پالنه وشوه چې هغې کې د اول نه د پښتو سره ډېره مینه وه. دا راته ووایه چې څنګه ستاسو بیا شعر لیکلو ته او افسانې لیکلو ته پام شو، دا د کله نه ممکن شوه؟
دا خبره خو چې که تاسو خیال کړئ نو یو مثال تاسو درسم چې په هر یوه ګټه کې یو مجسمه موجود ده. خو ځینې ګټې چې کوم دي نو هغه زموږ د دانشګرانو، زموږ د مصورانو لاس ته راشي او تراشلی شي، د هغې نه یو مجسمه جوړ شي. او ځینې ګټې شي هغوی چې دغه مواد موجود وي هغوی پاتې شي، هغوی ته موقع ورنه کړی شي. دغه شان زموږ په هر انسان کې دا جذب موجود دی، دا ټیلنټ موجود دی. خو زموږ زیاتې خویندې چې کوم دي نو هغه په کورونو کې پاتې شي، د چار دیوارۍ دن نه پاتې شي، هغوی ته دا فیسیلیټي زر نه کړی شي. ما چې دا جذب موجود وو خو ما ته ماحول راکړی شو، هغه ماحول ما چې دا ټیلنټ را بهر کړو. او کله نه چې د پېښور یونیورسټي ته راغلم نو ما سره نثر لیکو، که د نظم لیکو، که نور حواله نور سرګرمیانو کې خبره کړه وه، نو دا ټولې ما چې پېښور یونیورسټي د راتګ نه پس روچتې شوې. الحمدلله دونه زور شور سره روچتې شوې، په نظم کې هم او په نثر کې هم ډېر مواد مې جمع کړل.
هم په دې به خبرې جاري ساتو. نایله، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس لري.
کومې نامولا خبرې کوم لکه مروت دا ګرانې مېلمنې نه دا خور نه زه دوه پوښتنې کوم چې د موږ پښتنو مستقبل دې ته څرنګه لیده شي، او بله پوښتنه مې دا ده چې دا د کوی ایجوکیشن په حق څه ده؟
د پښتنو مستقبل چې کوم دی نو ډېر زیات دې په مایوسۍ سره یم، ډېر په خفګان سره یم چې ښه د تاریخي او ښه د زوال طرف ته روان دي. د هغې غټه وجه دا ده پښتون بل پښتون کامیاب نه شي دی. یو پښتون وایي چې زما سره دې هم یو څیز نه وي خو چې دا بل هم د دې نه محروم وي. او د ایجوکیشن او د دغې موضوع بس یو تعلق یو خبره ده، خو کو ایجوکیشن چیز غلط نه شته دی. څنګه موبایل دی، څنګه موږ الکترانیک دی، دا څه څیزونه دا په خپله غلط نه دي چې د انسان سوچ باندې دیسند. یو څیز هم په ذاتې خود ښه یا بد نه وي، دا د انسان په سوچ باندې دیسند ده چې دا ښه ساتي که بد ساتي. کو ایجوکیشن کې نه وي او هغه خپل نوم داسې روښانه کړي چې هغې مثال په ټوله دنیا کې ورکولی شي. دا خبره په کو ایجوکیشن پسې نه ده.
نایله، یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته هم وار ورکو.
اصر خان شینوار یم، د سعودي عربستان نه. خدای دې خپل ارمانونو ته ورسوي او ورباندې فخر کوو. دغسې بایدارې خویندې چې زمونږ را پیدا شي، خو هغه که موږ وګورو یعنی ښځه ډېره مقدسه ده. دلته زمونږ په ټولنه کې یعنی مذهب ورته کوم حقوق چې ورکړي دي هغه خو ټولې دنیا ته ښکاره دي چې په یو مذهب کې به هم نه وي، خو زمونږ خلک یې نه عملي کوي. اوس تاسو وګورئ د لور او د زوی په منځ کې یعنی د اولې ورځې نه دغه مور چې ده دا زوی ته روغه مڼه ورکوي، لور ته نیمه ورکوي. یعنی دغه د شروع نه یو قسم د دوی په دې هغه شخصیت باندې لکه داسې منفي اثر لري. د دغې دپاره زمونږ خلکو ته څه کول په کار دي، خصوصا میندو ته. ځینې خویندې زمونږ اوس لکه د آګاهۍ دپاره که دوی اوس خویندو ته یو پیغام لري، خو هلته د کورنۍ نارینه غړي چې دي هغوی هغه برداشت او زغم نه لري. نور ستاسې دغه پروګرامونه د خلکو د ذهن روښانولو کې ډېر مثبت رول لري. خدای دې تاسې ته اجرونه درکړه. او دغه نتیجه ده چې ماشاءالله دو د نړۍ په کچه ډېر زیات مینهوال ګټلي دي. نور مخملی سم
د دې ټولو مین خبره چې زه وکړم او د دې ټولو تپوسونو حل چې زه یم نو یو ایجوکیشن دی، ځکه چې تاسو ملي هتا سناسی زیمه او زمنګ رور کال کو من کفت د دې خزي صحاق دې الک صحاق دې کی آیا دې ساتي کول پکار دې نه یا د کوم څه کی دې دا انسان دې غیر انسان دې دې کوم حق دې تصور کول پکار دې دین زه ته زمنګ رور دا دې ته خلک دې نه خبر یو او سری به هم ته هم داسې نه کې زه هم داسې نه کوم نه به دا داسې کوي خپلو بچو کې به مونږ داسې تفیق وساتو نو د دې وجه سره دا مونږ ایجوکیټډ یو مونږ دې نه خبر یو چې څه کوي پکار دي لور دپاره زوی دپاره آیا د دې ایکول حق شته مونږ باندې که نشته دی نو د دې دپاره د دې وجه دا دی ذهن کې تعلیم پکار دی مونږ په څه باندې زمونږ ذهن روښانه شوی دی مونږ په دې لار باندې څه نه خبر شوي یو په څه وجه خبر شوي یو په څه ذریعه خبر شوي یو صرف په ایجوکیشن باندې
ستاسو په نظم او نثر کې د کوم موضوعګانو هغې کې څه د څه شي اثر ښکاري زیات تر تاسو په کومو موضوعګانو شاعري کوئ او لیکل کوئ؟
په شاعري خو داسې ده چې شاعري خو چې کم ټایم په ذهن سره اورېږي بس هغې ته قلم را واخلي او بیا پسې په خپله باندې لږ کوشش وکړي نو هغه موضوع له لیک انداز لري په شاعري کښې خو داسې نه شاعري خو ته په ګاډي کښې روان یې ته دوی ته په ډډه واوړي اچانک ستا ذهن ته یو خیال را شي شاعري خو دا دغه نه لري چې د دې باندې به کومه موضوع خاوي دی چې هر موضوع راتلی شي او بل نثر چې کوم دی زما کوم افسانې دي نو هغه هم زمونږ چونکې په داسې وطن کښې څوک نه ده په داسې وطن کښې اوسېږو چې زمونږ په معاشره چې قدم په قدم یو افسانه پرته ده یو مسله پرته ده نو په مونږ هم په دې معاشره کښې څوک نه کوو په دې معاشره کښې ورځې شپې سبا کوو نو کله هم چې مونږ څه درد محسوس کړی څه خوشحالي محسوس کړې ده او په کوم پړاو باندې مونږ ته څه مسله مخې ته ښکاره شوې ده هغه مونږ د خپل قلم لاندې را وستې ده او د افسانې په چوکاټ کښې بنده کړې ده
ریکوېسټ یو خواست دی چې تاسو را ته په ترنم کښې کو شعرونه ووایئ که خپل شعرونه را ته ویل غواړئ یا
چې تاسو ته چې ما کوم د وړاندې نه وی دی چې کومې جذبې زه پښتو څانګې ته را وستې یم د فیل ته را وستې یم نو هغه جذبه د غني خان د پیروکاری جذبه ده او خامخا چې هغه پیروکاری یم نو غني خان به مې خامخا خوښ وي نو د هغوی یو دعایه کلام دی هغوی به هغه به زه تاسو ته ترنم چې وړاندې کړم اے خدایا عقل را اے خدا زړګي مضبوط را سینه لویا را اے خدایا عقل را دایا پوہارا جڑ کے مضبوط را سن لو یارا سن لو یارا یار بہادر رکھا کا ہمت مرا کبھی شیر سرو رکھا کا غیرت مرا کبھی سکندر باغ را دارا خیال را مدد خالد کی تورا جلال را اسلام بکھرے دا ماتا پتا ماتا زار در نشاما زبے گٹا ماں زبے گٹا ماں
نایلی ستاسو نه ډېره مننه کوم ماشاءالله ستاسو خو ډېر خوږ آواز دی خوږ ترنم کې وایئ خپل لنډ شانتې نظم خپل شعرونه کو تاسو ووایئ اورېدونکو ته
غزل په دې ډول دی چې وطن مې سرس کروټه د انګار دی که وطن مې سرس کروټه د انګار دی خو امید مې پکې ګل د نوبهار دی چې مې وینې د ځوانانو بلها ترې شوې چې مې وینې د ځوانانو بلها ترې شوې انقلاب اخر بیا څه شي پی کار دی په دې دور کښې زه څنګه څوک قلار کړم په دې دور کښې زه څنګه څوک قلار کړم په کښې سر چې په ژړا باندې شاتار دی کور کښې ډک منګېله قص د ته یومه کور کښې ډک منګېله قص د ته یومه په ګودر کښې مې لالی په انتظار دی دا سړی به ګورې ځان وخوري ملګرو دا سړی به ګورې ځان وخوري ملګرو دا سړی ګورې په خېټه باندې نار دی دا غزل به د شمال بې ځایه نه وي دا غزل به د شمال بې ځایه نه وي دې د زړه په وینه کړی سنګار دی
ډېره ډېره مننه نایلې د تاسو سره خبرو ډېر ډېر خوند وکړو
مننه ستاسو مننه چې زم د دې جګړه غړلم او دا زما لپاره ډېر د عزت او د خوشحالۍ خبره ده چې زه نن دلته تاسو مخناسي يم.
تاسو د مشال ریډیو سروي پروګرام ته وګ وینن مونږ سره د پیښور نه نایله شمال میلمنه و امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. خپل ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
او اوس هم اونیس پروګرام جمهوریت ترازو د دې پروګرام جوړونکي پامیر ساحل دی.
د پاکستان پښتنو ملت پاله ګوندونه څه ډول نظریه لري؟ آیا دا ګوندونه نظریاتي سیاست کوي کنه د واک ترلاسه کولو هلې ځلې؟ د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو نظریه په خوا پیاوړې و او کوس. د دې ګوندونو د سیاست مقصد څه دی؟ دا ګوندونه څه مرام یا هدف لري؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د دې ونۍ د جمهوریت لخبرونې د پاکستان د پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو د نظریاتي او د واک سیاست په اړه د معلوماتو لړۍ پیلوو. په نننۍ خبرونه کې مو د ملت پاله سیاسي ګوندونو د نظریاتو په اړه له څلورو ملت پاله سیاستوالانو سره خبرې کړې دي. نن به تاسو واورئ چې آیا پښتانه ملت پاله سیاسي ګوندونه یوازې د نظریې سیاست کوي کنه غواړي چې واک ترلاسه کړي او کنه دواړه کارونه کول غواړي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې سیاسي ګوندونو نظریه پخوا او اوس څنګه ده؟ آیا نظریه هسې پاتې ده لکه څو لسیزې پخوا چې وه که نه پکې بدلون راغلی دی؟ او که بدلون راغلی دی نو ولې راغلی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان حکومت وزیر عبیدالله جان بابت وایي نظریه هم په عمل کې هم په منشور کې هسې پاتې ده لکه څنګه چې پخوا وه.
هغه نظریه ده که دا د نیشنل عوامي پارټۍ د خانشین په وخت کې نو که بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ شوی دی که بیا ملي اتحاد په پارټۍ بدل شوی دی. فکر یې هغه په عمل کې م هغه
بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نظریه د پښتنو ولسي سیاست او د هغوی د حقونو سیاسي مبارزې نوم دی. دا ګوند د امیریت خلاف او د جمهوریت په حق کې دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سیدې نامن هم دا ظاهره ده چې دا پښتونخوا معنا زموږ وطن، نو ملي معنا زموږ قومي ولسي سیاست. یعنی دېرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې زه خپله دې پارټۍ کې د ډېر زړه ماضي لرم. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دېرش کاله مخکې د امریت خلاف چې دې کوم جدوجهد کړی دی، نور پارټیانې هم کړی دي، یوازې پښتونخوا نه ده، خو موږ د امریت خلاف همیشه درېدلي. یعنی که تر واخې د ایوبي امریت خلاف موږ باقاعده په کوټه کې د اول شهید چې دی په دې ټوله سیاسي څه کې د ایوبي امریت خلاف زموږ دی ظریف شهید دی. بیا که تر واخې د زیراولک سیا وخت کې امریت و زموږ پارټۍ بیا قربانی کړی دی، بیا د زیاولک خلاف اول شهیدان موږ پارټۍ ور کړی دی په درې اتیا کې. هغه وخت کې د امیر خلاف چا غږ نس کولی، موږ پارټۍ باقاعده د امریت خلاف جلوس کړی دی او بیا پاک زموږ شهیدان سوي دي. بیا زموږ مشر محمود خان د دې شیزه مطلب روپوشه سوی دی.
د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي سیاسي نظریه پخوانۍ ده خو په عملي سیاست کې ستراتیژۍ یا کړنلارې بدلیږي.
هغوی نظریه چې دا هغې بنیاد په خپل ځای باندې قائم دی، بنیاد کې فرق نه دی راغلی، اهدافو کې فرق نه دی راغلی. البته په ستراتیژیانو کې فرق راځي ځکه چې تکامل کېږي، وده، ارتقا، بدلون، ژوند، حقایق چې بدلېږي هغې سره ستراتیژیانې چې دي هغه تغیر کوي.
افراسیاب خټک وایي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو ملت پاله سیاسي غورځنګ باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پیل کړی و او عوامي نشنل ګوند اوس هم د خان عبدالغفار خان باچا خان پر نظریه ولاړ ګوند دی.
دلته کې د پښتنو د قومي تحریک ټول نه لوی بنیاد اچونکی چې هغه فخر افغان باچا خان و او هغې خدایي خدمتګاري تحریک چې د هغې بنیاد اچولی و او په جنوبي پښتونخوا کې هم داسې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي و او موږ د باچا خان چې کوم بنیاد اچولی و په هغې لاره باندې روان خلک یو. عوامي نشنل پارټي موس نوم دی پخوا، د دې نوم نیشنل عوامي پارټي و، خدای خدمتګار و، هغې نه مخکې نیشنل عوامي پارټي و، ان ډی پي و، بیا اے این پی دی. خو اهداف همغه دي چې کوم زمونږ د خدای خدمتګارۍ د زمانې نه، یعنې د خپلو د ولس حقوق، خپله خاوره، خپل اختیار او اصلاحات د خپلې ټولنې او د خپل وطن د ګټو د وسایلو باندې د خلکو اختیار، دا اهداف دي چې هغې د خپل هویت، خپل شناخت دا هغه داسې جوړې لپاره موږ اوس پورې لګیا.
افضل خان لالا پخوا د خان عبدالولی خان په مشرۍ د هغه وخت نېشنل عوامي پارټۍ چې اوس عوامي نېشنل ګوند نومیږي یو مشر و. د دې ډیورنډ کرښې تړون ته اشاره کوي. تاسو ته معلومه ده چې په 1993 زیږیز کال کې د ډیورنډ کرښې تړون له لاسلیک کېدو سره د افغانستان خاورې برخې د برتانیا تر واک لاندې هند ته وسپارل شوې. لالا وایي اصلي ستونزه دا ده چې له 1993 زیږیز کال راهیسې په پخوانی هند او اوسنی پاکستان کې میشت پښتانه یو قام نه دی بلکې وګړي دي.
د سکول د وخت نه د دې ذهن یم چې د 1993 نه دې طرف ته پښتون قوم نشته، پښتانه شته، او چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وجود حاصل نه کوي نو د دې د دنیا په قومونو کې د سیال کېدو سوال نه پیدا کېږي.
افضل خان لالا وایي په اوسني وخت کې د پاکستان پښتانه هیڅ نه پوهیږي چې د دوی د ژوند مرام یا هدف څه دی.
تعلیم یافته زلمی خپل صحافیان، وکیلان، سیاسي کارګران په سونو زرګونو کېنوه او د یو یو نه تپوس وکړه نن چې د ژوند مرام د څه دی، څه ګټې که یو تن دله جواب درکړه نو زیبور نو چې ستا د ژوند مرام نه وي نو اصول به د کوم ځای نه راځي.
لالا وایي چې د پښتنو قامي وجود نشته نو مرام به څه ولري او پرمختګ به څه وکړي.
هر یو پښتون چې کوم دی، که هغه صحافي دی، که هغه شاعر دی، که هغه ادیب دی، که هغه په سرویس کې دی، که هغه اسټوډنټ دی، او هغه چې دا څومره تاسو زمونږ شاعران او ادیبان د ژبې او د کلتور لپاره څومره زیار کوي، زه خبر کوم چې دا کلتور او ژبه چې کوم دی نو دا د هوا نه وي، دا د چای. نو چې د چای او هغه وجود نشته دا به ترقي څنګه کوي، راټینګیږي به څنګه؟
د قامي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر چې په خواله عوامي نېشنل ګوند سره وای په اکاډمیک توګه خو په منشورونو کې نظریه موجوده ده، البته په عملی سیاست کې ګوندونه که انکار ونه کړي نو پر ځنو مهمو مسلو غلی پاتې کیږي چې دا ډیر تاوان رسوي.
کو مونږ د هری پارټي کام پرسته پارټي منشور اولولو نو یو اکیډمیکلی با کې یو سړی وته وګوري نظریاتي تور باندې هیڅ کمی نه دی راغلی، بلکې نظریاتي تور باندې نور هم زیات مضبوط شوی دی. لیکن چې کوم وخت کې د نورو پارټو سره د حکومتي اتحاد وخت راشي یا د مراعات وخت راشي نو مونږ نه څه کوو چې د یو څیز نه انکار نه کوو خو چپ پاتې شو. مثال په تور باندې کوم وخت چې آئین جوړېدو د پاکستان نو پاکستان د یو ډېر لوی جنگ د بیالات نه پستا تقریبا ملای ماته شوې وه او د پیپل پارټۍ حکومت راغو او متفقه طور باندې د پاکستان د 1903 آئین جوړ شو. لیکن هغه آئین کې زما په نظر باندې د ټولو نه غټ اعتراض دا دی چې هغه وخت کې پکار دا وه چې د وسایلو د تقسیم او د وسایلو باندې اختیار کوم دی هغه په آئین کې واضح هوي.
بابر وایي اوس فرق دا راغلی دی چې پښتنو ملتپاله ګوندونو نظریې ته ژمنتیا پریښې ده.
بنیادی طور باندې د پښتون نو د پاره د نظریې چې موږ ورته په عامو الفاظو کې قام پرستی وایو نو نظریاتي طور باندې چې فرق راغلی دی نو هغه د نظریې سره د پوره کمیټمنټ د نه کېدو فرق راغلی دی. خو زه به دا ونه وایم چې نظریه خلکو پرېښوده او صرف پاور پالیټکس کوي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبید الله جان بابت وایي اوس هم نظریه ډیره مهمه ده، هیڅ کس په پټو سترګو په دې ګوند کې نه شاملېږي، بلکې دا هدف لري چې پښتونستان به جوړوي.
که تاسو وګورئ موږ له ابتدایي یونټې راواخلې، علاقایي پارټۍ، ضلع پارټۍ، بیا مرکزی پارټۍ ده، بیا مرکزی اگزیکټیو دی، یعنی موږ د خلکو داسې په ساتي طور موږ له خلک نه شاملېږي، بلکې موږ د هغو تربیت کوو، روزنه کوو. ابتدایي یونټ کې د ده روزنه کوي، که څوک لوست نه لري هغه ته موږ خپل عین منشور یایو. مطلب داسې نه دی چې په پټو سترګو زموږ پارټۍ چا قبله کړې ده، او دا پارټۍ ته چې دونی قرباني لري یا دونی څه لري هغه دا دی چې دوی له خپل هدفه سره پوه دي. مطلب موږ پښتونستان غواړو، پښتونستان داسې نه دی چې موږ پښتونستان د چا خلاف غواړو.
له بابته مې پوښتنه وکړه چې پښتونستان څنګه جوړوي، په څه طریقه یې جوړوي. بابت وایي په جمهوري طریقه د پښتونستان جوړول غواړي، او د پښتونستان د جوړولو موخه پر وسایلو د پښتنو اختیار دی.
دا له چتراله نیولې ته بولانه پورې دا زموږ خاوره ده. زموږ دا د متحد شي، دا د پر ثقافتي، لساني، تاریخي، مطلب پر هغه بنیاد دا صوبه مشترک، مطلب موږ په کار دي چې موږ پښتو یای، پښتو مطلب پښتانه یو نو موږ په کار دی چې د خیبر پښتونخوا سدا وخت صوبه جوړه شوه دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده چې خیبر پښتونخوا جوړه شوه مګر په هغه باندې د محکومې جنوبي پښتونخوا محرومي نه ختم کړي هلته اوس هم دلته موږ ته مسله ده چې دلته مطلب موږ په کار دی چې خپله صوبه یې که نه وي په هلته وختي تور باندې موږ د بلوس برابري راځي
افضل خان لالا دا ګڼي چې په اوسني وخت کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو سیاسي نظریه تته شوې ده
هغه نظریات زما په نس باندې نور اوم بلړ شو دغه وجه دا ده چې کارکون په دې واضح نه دی چې زه ګټم شو زما د ژوند سمور هم دی او آیا هغه د پامیر په مشرۍ کې به حاصل شي که د افضل خان په مشرۍ کې به حاصل شي که نه د بلیو په مشرۍ کې به حاصل شي چې دا سړی په خپله باندې واضح نه دی نو کیږي به څنګه
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک د افضل خان لالا او هاشم بابر له دریځه مختلف نظر لري دی وایي په هر نظریاتي ګوند کې یوه تحریکي برخه وي او بله د پارلماني سیاست برخه
تاسو ګورئ دې کې هم پارټیو کې بیا برخه وي یو د هغې تحریکي برخه ده او یو برخه چې ده هغه پارلماني سیاست دی چې هغې کې پارلمان ته رسېدل دي پارلمان کې خپل آواز جوتول دي او که اکثریت راشي په حکومتونو په ذریعه به د خپل برنامه یا مرام چې دی د هغې د ترلاسه کولو لپاره عملي ګامونه جوتول دي نو موږ دا دواړه کارونه کوو
خټک زیاتوي عوامي نېشنل ګوند په تحریکي برخه کې رسالې خپروي د باچا خان ښوونځیو په ذریعه ماشومانو ته تعلیم ورکوي او د پارلماني سیاست په ذریعه یې چې تیر ځل واک ترلاسه کړ نو پښتنو ته یې پیژندګلوي یا شناخت ورکړ
تاسو خیال یې مونږ مثلا د پښتون رساله راوباسو د هره میاشت پښتو ژبه کې دا تقریبا لس کالو شو چې دا منظمه راوځي او دې کې زمونږ اهداف دغسې مثلا زمونږ د باچا خان خپل ایجوکیشن فاونډیشن دی چې هغه مکتبونه چلوي خپلو خلکو ته درس ورکوي سبق ورکوي او د امن للارې سبق للارې او دغه رنګه چې کوم د باچا خان اصول چې مثلا بدی دشمنی لري کول اصلاح کول تعلیم لپاره کار کول دا یو اړخ دی بل اړخ پارلماني سیاست هغه مونږ کړی دی او هغې په ذریعه مونږ د تېر حکومت کې واک ګټلی او چې واک وګټلو تاسو ولیدو چې هغې په نتیجه کې مونږ پاکستان په سیاست کې دا بدلون راوستو چې اتلسم ترمیم مو په اساسي قانون کې آئین کې منظور کړو کومې له مخې چې زمونږ د صوبې نوم چې ډېر بدل شو چې کوم زمونږ ډېر لوی مرام و همدغه رنګه د باچا خان او ولی خان په نوم باندې پوهنتونونه یونیورسټیانې جوړې شوې چې یونیورسټیانې جوړېدل خپل ځان کې ښه مقصد و ځکه چې مونږ دا وعده وه چې خپل قوم ته به تعلیم ورکوو دغسې نور ترقیاتي کارونه مو کوو دغسې خپل شناخت په سلسله کښې دا د پېښور میدان نوایي نوم باچا خان ایئرپورټ پرېوتو مگر دا لا مونږ خپل مرام ته رسېدلی نه یو ځکه چې مونږ مرام خو په آخري تحلیل کې زمونږ د ټول ولس د ټول ملت یووالی دی
د خامی وطن ګوند هاشم بابر وایي د پاکستان پښتانه د خپلو حقونو که هغه سیاسي وي که ټولنیز او که اقتصادي په دې لړ کې له لویو ننګونو سره مخامخ دي او د آبادۍ په حساب د وسایلو نظام ځکه خراب دی چې پنجاب تر ټولو زیات آبادی لري
مونږ ته د پښتنو د حقوقو او د وسایلو یعنې د سیاسي حقوقو د سماجي ولسي حقوقو او بیا د وسایلو د تحفظ دپاره ډېر تګ و دو ته زمونږ مخه ده او د هغې ټولو نه غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې اگر چې آئینی طور باندې دا یو وفاقي حکومت دی او په وفاقي حکومت کې د هغې اکایانې چې وي هغه خپلو کې خود مختاره وي لیکن داسې خبره نه ده دې وجه باندې زمونږ مخه چې کوم ده یو ډېرې لوی صوبې سره ده د پنجاب چې چونکې بنیادي طور باندې تر اوسه پورې د وسایلو تقسیم چې دی هغه د آبادۍ په بنیاد باندې دی او بیا د آبادۍ په بنیاد باندې چې په قومي اسمبلی کې څومره تعداد د پنجاب دی باقي درې واړه صوبې راجمع کې نو هم د پنجاب تعداد کې ډېر زیات دی دا درې صوبې چې کوم دی دا په ووټ باندې پاتې راځي بیا
بابر زیاتوي البته دا ده چې د پښتنو ملتپاله ګوندونه تل هغه وخت یو ځای ولاړ وي چې کله پښتانه له یوې لویې مسالې سره مخامخ وي لکه د کالاباغ ډیم او یا اوس د گوادر کاشغر لار موضوع
د دې مقابله کې چې زموږ کوم نظریاتي خبرې دي چې بعضې وخت کې داسې یو خبره لوشته شوې ده چې هغې کې زموږ صوبې ته ډېر غټ نقصان را رسېدو خطره وه یا وي نو کانفرنس پارټۍ په دې باندې ولاړې ضرور دي د دې ټولو نه غټ مثال چې دی هغه د کالاباغ ډیم هم شوی دی اوس چې کومه خبره را پېښه شوې ده موږ ته هغه چاینا سره چې کوم زمونږ یو اقرار شوی دی او د کاشغر او د گوادر دا روټ چې کوم دی په دې باندې خدشات ډېر را پیدا شوي دي چې مسلم لیگ نون چې دی چونکې حکومت کې دی مرکز کې او هغه زمونږ دا روټ بدلوي پښتنو سیمې ته به ډېر غټ اقتصادي نقصان پېښ شي داسې وشوه نو په دې کې هم چې دی زمونږ قام پرسته سیاسي پارټۍ چې دي چې هغې کې قومي وطن پارټي زما هغې خپل ممبر یم عوامي نېشنل پارټي او بیا عوامي نېشنل پارټي وډي ګروپ او سره محمود خان چکزی چې کوم دی بلوچستان کې
چه کبا پښتون ملی پارٹی دا هغه شامل دي نن په دې سره چې کوم دی یو یو
اوریدونکو تاسو د سیاستوالانو لخلي واوریدل چې په پاکستان کې ملت پاله سیاسي ګوندونه وس هم پر پخوانی نظریه ولاړ پاتې دي خو ستراتیژي یې بدلیږي البته ځنې سیاستوالان دا ګڼي چې د پاکستان پښتانه نه قامي وجود لري او نه هم خپل هدف یا مرام پیژني ځکه یې نظریه هم تشوي ده د سیاسي ګوندونو مشران وای د پاکستان پښتانه له لویو ننګونو سره مخامخ دي او دا ننګونې ځکه لوی دي چې پښتانه لا هم د خپلو وسایلو اختیار نه لري د نظریې او واک د سیاست او د تیرو کلونو د ملتپاله سیاست د لوړو ژورو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې هم معلومات درکړو اوس د خپرونې وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه
جمهوریت